ده ازادي راديو ده ساعت به بچسوي ده ازادي راديو درنو دوستانو پروگرام ته بخیر اخلاص ده ازادي راديو د دې ساعت خبرونه تر درو بجو ده په دې خبرونه کې به د افغانستان او سیم پر حالات تاسو ته روسي معلومات وړاندې کړو په خبرونه کې د کندوز د وضعیت په اړه تاسو ته معلومات درکو په همدې خبرونه کې د نړۍ حالات ته کتنه کوو او د نړۍ د نن ورځې پر ځینو مهمو مسلو په تاسو خبر سي په خبرونه کې په پایل کې خبرونه لرو وابوري چې د روسي حکومت له ترکیه سره د غاز د پایپ لاین د موافقې پر بشپړولو کار کوي د ترکیه حکومت هم دراس پر خپل هوایي حریم د روسي د جنگي جټ الوتکو تر يرغل ورسته په لوړه سطحه پوځي غونډې پیل کړې دي خو اول سید کمال شاه عارف د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي
په سر کې د خبرونو سرچکی د کندوز امنیتي چارواکي وايي کندوز ښار ته د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان لګړنو سیمو پر شا کړی دي د دفاع وزارت وايي چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو پر وختون د حمله تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده د خبرونو تفصیل د کندوز امنیتي چارواکي وايي کندوز ښار ته د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز ښار لګړنو سیمو ایستلې دي د کندوز د امنیت قمنداني ویان سي سرور حسیني ازادي رادیو سره په خبرو کې ابراهیم خیل تپای مرچ چرخاب بلاحصار درې محوزه هغه سیمه یاد کړي چې د تیر شپې را پدې خوا د وسلوال طالبانو څخه نیول سوی دي حسیني زیاته کړه چې په کندوز ښار کې پرمانسته سوی جګړه کې تر دا مهاله سره باندې 400 وسلوال طالبان وجل سوی او شاوخوا 1500 نور ټپيان سوی دي هغه په دې جګړه کې افغان سرتیرو او ملکی وګړو د تلفات پړه څونه ویل پر همدې مهال د کندوز ولایت د امیر روغتیا رئیس ډاکټر سعد مختار ازادي رادیو تول چې دغه ولایت له کابل څخه د نوي روغتیا ټیم په رسیدو د ټپيانو درملنه پیل سوي ده هغه ول چې نوي روغتیا ټیم د کندوز په هوایي میدان کې درملنه کوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو پروختي مرکز د حمله تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي د دفاع وزارت د ویاند مرستيال دولت وزیر ازادي رادیو تول چې د افغانستان او د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یادې پیښې د څیړلو په هدف کمیسونونه ټاکل سوي دي
دې مورید تحقیق میشه کمیسون تشکیل شو د طرف
امریکا دی وايي په دې اړه څېړنې کېږي د امریکا او افغانستان لخوا کمیسون ټاکل سوي دي په دې اړه به تر څېړنو وروسته تصمیم ونیول سي دا څرګندونه داسې محل کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناتو عمومي قومندان جنرال جان کیمبل ویلي چې په کندوز کې د بیا سرحد ډاکټرانو پر روغتون حمله په تیروتنه کې سوي ده ولکه دا هوایي حمله چې د اکتوبر د میاشتې په درېمه وسبه د ډاکټرانو په ګډون دوه وش ملکی وګړي پکښو وجلسول او لسګونه نور ټپيانسول د کندهار سیمه ییز چارواکي وایي وسلوال طالبانو تیر شپه د غوراک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅیرمو پوسټو وسلوال حمله کړې چې اوس هم دوام لري د غوراک ولسوال جمعه خان ازادي رادیو ټول چې وسلوالو طالبانو غوښتل غوراک ولسوالۍ ته سقوط ورکړي چې د افغان سرتیرو د مقاومت سره مخسول هغه په دې جګړه کې دواړو لورو ته د اوښتو تلفات پاړه څونه ویل او د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده د کابل د ګارنیزون کمانډان عبدالرحمن رحمانن په خبري ناشته کې له کابل شهرانو څخه وښتل چې خپل ورځنوي چارو ته په عادي ډول دوام ورکړي دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د کابل ښار د امنیت په اړه خلکو ډېر د خلکو اندېښنې ډېر سوي دي د کابل ګارنیزون څلور میاشتې مخکې جوړ او د پلان سوو جرمونو پر ضد فعالیت لري دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه ملالی بشیر وړاندې کوي
ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د وی غونډې وړاندیز کړی دی دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکو کې به د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیرې نه کیږي د ترکیه د بهرنی چارو د وزارت وند تنجو بلجیکنن وویل چې ترکیه د دغه غونډې وړاندیز ځکه کړی دی چې د روسیې نظامی چارواکو ته موقع ورکړي چې د خپل تیرې په اړه توضیحات ورکړي او په راتلونکو کې به د دغه چلند نه تکرارولو لپاره خپل اقدامات تشریح کړي مخکې د ترکیه حکومت ویلي و چې روسیې الوتکو د ترکیه په قلمرو کې دوی حمله کړې دي بلجیک وویل چې په ترکیه کې د روسي په ترکیه کې روسي سفیر د دریم ځل لپاره پرون ورغښتل سو چې د تیرو دوو پیژو په اړه ورسره خبري وکړي د روسیې حکومت پر یو موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د غاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي. د غاز پروم اجرایي رئیس الکسای میلر نن خبریالانو ته وویل چې دای پر دغه موافقه کار کوي او فکر نه کوي چې د روسیې لخوا د ترکیه پر هوایي حریم تیری به د دغه موافقې مخه ونیسي. د روسیې د انرژي وزیر الکساندر نوواک په استانبول کې خبریالانو ته وویل چې د نومبر په لومړۍ نیټه د ترکیه د انتخابي دوه وروسته به راتلونکی کال دغه موافقه لاسلیک سي. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیره اونۍ د نړۍ د تیلو بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. د الکساندر نوواک په وینا دواړه لورو موافقه کړې ده چې په دې اړه به په خپلو خبرو ته ادامه ورکړي. روسیه چې اوس د نړۍ د تیلو تر ټولو لوی تولیدونکی هیواد دی، پخوا له خپل سیال سعودي عربستان سره د همکارۍ څخه ډډه کړې وه. سعودي عربستان اوس مهال له اوپیک غړیو هیوادونو څخه تر ټولو زیات تیل تولیدونکی دی. د نړۍ په بازارونو کې د تیلو د بیې کموالی د روسیې اقتصاد ته جدي ضربه رسولې ده. ویل کېږي سعودي عربستان هغه هیواد دی چې د تیلو بیه یې په نړیوالو بازارونو کې ټیټه ساتلې ده. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سختریزو پر لږ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت د ځمکنیو ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړې دي. برتانیا میاشتې د سوریه د بشري حقونو د څار ادارې نن ویلي چې د روسیې الوتکو د سوریه په دوو ولایتونو کې سختې حملې کړې دي. د څار د ادارې په وینا هوایي حملو په منځني هما ولایت کې څلور او په ادلب ښار کې درې اهداف په نښه کړل. پر بمباریو سربیره د سوریه ځکنی ځواکونه او حکومت پلاو ملیشی هم د یاغانو پر ضد جنګیږي. د څار د ادارې په وینا د تلفاتو په اړه معلومات لا نه دي ترلاسه سوي. او د اوکراین په ختیځ کې روسي پلاوه بیلتون پال وایي پریکړه یې کړې ده چې دغلته سیمه ییز انتخابات تر راتلونکي کاله وځنډوي. د دونسک او لوهانسک سیمو لپاره د بیلتون پالو مشرانو دینس پوشلین او ولادسلاف دینګو په یوې ګډه غونډه کې ویلي دا انتخابات په چې راټاکل سوې وه د اکتوبر په 13 او د نومبر په لومړۍ نیټه کېږي راتلونکی کال ترسره سي. اروپایي ټولنې د دې ګام هرکلی کړی او د دې اتحادیې د بهرنیو اړیکو دفتر ویلي که بیلتون پال دا پریکړه عملي کړي نو دا به د اوکراین په ختیځ کې د شخړې د هواري لپاره د بیلاروس د مرکز مینسک د موافقې د پوره عملي کېدو لپاره لاره هواره کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسیې پلوه بیلتون پالو او اوکراینی ځواکونو ترمنځ په جګړو کې 9900 کسان وژل سوي دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو ده. ازادي راډیو اوریدونکو د دې ساعت په خبرونه کې تاسو ته هڅه کوو چې له کندوز د وروستي وضعیت په اړه معلومات درکړو. په کندوز کې حالات اوس څنګه دي؟ د افغانستان حکومت ځواکونه وایي چې د کندوز ښار زیاتې برخې نیول شوې دي او جګړه تر ډیره حده قرار سوې ده. د بلخ د مدني ټولنې غړو نن یو کېژدې ودروله او د کندوز له جنگ ځپلو خلکو سره یې د مرستو پر غونډولو پیل کړی دی. خو دوی څه ډول مرستې به په کومو لارو کندوز ته رسوي په دې اړه وروسته په خبرونه کې رپورټ لرو. له کندوزه کې تیر سو هلمند ته ورځو او هلته به د خلکو په حواله واوري چې دوی وایي سږ کال یې کوکنار نه دي کرلي خو بیا هم هیڅ ډول مرستې نه دي ورسره رسوي.
زموږ پر تاریخ نه دي کرلي دا 15 کال وکړ خلکو مخاوس پنځه یا سیاو کې.
په دې خبرونه کې به د نورو کورنیو مسایلو ترڅنګ نړیوالو نننیو حالاتو ته کتنه وکړو. په نړۍ کې د نن ورځې یو ډیره د بحث وړ موضوع د ترکیه او روسیې وروستی جنجال دی. ترکیه وړاندیز کړی دی چې له روسي چارواکو سره په لوړه کچه غونډه وکړي او پر خپل هوایي حریم د روسیې د جنگي جټ الوتکو د یرغل په اړه خبرې ورسره وکړي. په دې خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، د بشري حقونو پروګرام او د مخکښو ښځو پروګرام. اوریدونکو لکه څنګه چې تاسو مخکې په خبرونه کې واوریدل، په خبرونو کې مو واوریدل په کندوز کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د افغانستان عسکرو د ښار زیاتې سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې کړې دي. د کندوز د امنیت قومندانۍ ویاند ازادي راډیو ته نن ویلي چې بالایسار، ازادي واټ، چلوختران، جاده ګلتیپه او د هغه سیمې دي چې د افغانستان ځواکونه اوس پکې موجود دي. خو د افغانستان حکومت له ډیرو ورځو راهیسې د کندوز په ښار کې د ځینې سیمو د نیولو خبره کوي، بیا بیرته هغه سیمې طالبان ته سقوط کوي. د شار د وضعیت څخه چې هلته اوس حالت څنګه دی سموږ خبريال معلومات راکوي. اجمل آریان دا اوس سره په ټلیفون دی. آریان صاحب پروګرام ته بخیر راغلی، او کته اوریدونکو ته یو واضح معلومات ورکړي چې دا پرمختګونه څومره سوي، د شار څومره ځای حکومت سره دی. البته دقیق ویل خو به ګران کار وي، خو بیا هم تاسو ته معلومات رسیدلی څه وایي؟
سلام تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو ته. د کندوز جامع قومندانې ویان سه سرور حسیني ازادي رادیو ته وویل چې د تازه ځواکونو پر رسیدو سره د افغان ځواکونو توانېدلی دي. د کندوز لویدیځه برخه چې چاردرې ولسوالۍ سره وصلېږي په نوم د خاکنۍ دغه سیمه یې تصرف کړې دي. همدارنګه د قواخانې سیمه، کوټې ګر سیمه او د ازادۍ واټ، همدارنګه د ګلتېپې واټ او د شمال لوري ته بالایسار ټپه او د بالای سر واټ، همدارنګ د جنوب غرب لوري ته په دغه د چلمزار سیمه داسې مې دوی لسی دوی پاکې کړي دي. عملیات لا هم روان دي، ځکه دوی وایي چې دغه عملیات دونه وځنډېده وسلوال طالبانو له سوډن کورو څخه د سنګر په توګه استفاده کوي. دوی وایي چې په احتیاط سره عملیات وکړه دی چې ملکي وګړو ته زیان ونه رسېږي.
آریان صاحب، ته خو د کندوز یې، نو هغه خلکو ته چې د کندوز ښار نه دی معلوم او هېڅ نه دي ورغلي، دا وایي چې دغه منطقې چې دا اوسې تا نمونه واخیستل دا مرکزي دي که دا لرې پرتې دي؟ دا څنګه دي؟ دا د ښار بیخي په منځ کې دي او که شاوخوا دي؟ یو څه معلومات ورکړه د ښار په باره کې.
یا د دغه سیمو نمونه سیمه وخت دا د کندوز ښار پورې تړلې سیمې دي، یعنې د کندوز ښار مرکز پورې دي. او همدارنګه لا هم سیمې کې د کندوز ښار په یو شمېر سیمو کې وسلوال طالبان شتون لري. او نن خو د سیمې اوسېدونکو په وینا چې جګړه نه وه، خو لا هم اوریدل کېدی. او د سیمې اوسېدونکي وایي چې د خان آباد بندر چې د کندوز ښار شمال ختیځ سیمه کې دي، دلته لا هم وسلوال طالبان دي. سیمې څخه اوسېدونکو وویل چې اوس هم د افغان هوایي ځواکونه په دغه سیمو باندې بمباردن پیل کړی دی.
آریان صاحب، اوس هم خلک تښتي له کندوزه وځي او که وتلي دي، که څنګه دا د خلکو د تګ راتګ دغه لارې څنګه دي؟
د کندوز ښار خو یو ستراتیژیک ښار دی، ټول ته معلوم ده چې دغه کله چې دا ښار وسلوالو طالبانو تصرف کړ، نن دولس ورځې دغه نه وځي. خو زیاتره خلکي سیر کسان چې اقتصادي وضع ښه وه، هغوی خپل کوچنیانو خپل ښځې وباسلې، ولاړل بغلان ته او دېخوا تخار ولایت ته. خو داسې کسان هم شته چې د هغوی اقتصاد ډېر خراب دی، هغوی دومره توانایي نه لري چې له کندوز څخه خپل کوچنیان انتخاب کړي بلو نورو امنو سیمو ته. دا کسان وایي چې له سختو ناخوالو سره مخامخ دي، څښاک اوبه نشته، ډوډۍ نشته. خو بلې خواته د کندوز امنیتي چارواکي وایي چې هغه سیمې چې دوی د کنټرول لاندې راوستي دي، دوی هلته پاخه خواړه کور په کور ویشلي دي.
لارې د بغلان لاره بنده ده، دا کندوز ته تللې لارې موسم بندې دي که خلاصې دي؟
څو ورځې راهیسې هغه تازه ځواکونه چې غوښتل کندوز ته راشي، دوی د بغلان پرشنبه ته ځکه دلته د طالبانو لخوا رایسار شوي وو، ځکه دغه لوی واټ یې تړلی وو. خو تېره ورځ افغان ځواکونه وتوانېدل چې دغه د طالبانو کمین او کندوز ته ځان راورسوي. خو د کندوز بغلان لاره خلاصه ده، اما د تخار کندوز تخار بدخشان تړلی، ځکه کندوز چې دی دغه د عمومي سړک د بدخشان او تخار چې د کندوز ښار باندې تېرېږي، او یوازې هغه کوچني موټرونه کولی شي چې کوم کسان لاړ شي یا خپل کورونه اول واخلي، یا له ښار څخه کندوز ښار څخه څوک وباسي، له فرعي سړکونو نه یعنې له کلو لارې نه تګ راتګ کولی شي. عام سړک نه تګ راتګ ستونزمن کار دی، ځکه دلته تشکیک نه کېږي. کندوز د جنګ په ډګر اوښتی دی، کېدای شي چې یا د دولت برید لاندې راشي یا د طالبانو برید لاندې، ځکه څوک نه پېژندل کېږي چې دا موټر د چا دی.
برق هم نشته او بوم نشته په ښار کې، که نه؟
بله برق هم نشته. دا دولس ورځې له سیستم دی اوبو کاملا خراب دی، برېښنا هم نشته ده، او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د سیمې اوسېدونکي وایي چې په کوڅو کې په واټونو کې ډېر مړي پراته دي. حتی هغه کسان چې زخمیان شوي وو، څوک عزیزان یې نه دي توانېدلي چې دوی روغتون ته ویشي، دوی په واټو کې همالته خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي او صرف په کوڅو کې پراته دي.
ډیر مننه اریان صاحب. کور دی ودان اوریدونکو ته دی کافی معلومات ورکړو، هغه چا چې کندوز نه لیدلې او حتی په وضعیت باندې به خبره دی شاید اوس پوسوی چلته روان دي. د ازادي رادیو اوریدونکو د کندوز سره زیاتې لارې بندې دي او دا د دې سبب سوی چې کندوز ښار ته د مرستو د رسیدو مخنیوي هم وکړي. افغان چارواکي او خیریه ټولنې وایي چې دوی یو ستره ستونزه ده چې دوی نسی کولای چې له کومې لارې کندوز ښار ته کومک ورسوي، ترڅو له هغو خلکو سره چې بېوزل دي او له ښاره په وتلو نه دي توانېدلي د عاجلو موادو مرستې وکړي، لکه د چاک پاکې اوبه، لکه خوراک او لکه دوا. په بلخ کې نن د مدني ټولنې یو شمېر استازي سره راټول شوي وو او یوه کېږدۍ جوړه کړې وه، او په دغه کېږدۍ کې یې د کندوز له خلکو سره د مرستو پر ټولولو پیل کړی دی. د ازادي راډیو بل خبریال مجیب رحمان حبیب زای دغه ځای ته ورغلی وو او هلته یې رپورټ جوړ کړی، په ګډه به یې واورو.
د بلخ ولایت مدني فعالانو د کندوز جنگ ځپلو سره د مرستې په مقصد د مالی ملاتړ یوه کېږدۍ یا خیمه په مزار شریف ښار کې رامنځته کړه. دا مدني فعالان چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، په کندوز ولایت کې وروستۍ جګړه یوه فاجعه وبلله او په کندوز کې د جګړې پر مهال له ملکي کسانو سره د دولت د مخالفو وسله والو چلند یې د بشري اصولو خلاف عمل په ګوته کړ. دوی په اړه وویل:
جالب اینجاست که دولت بدون مقاومت شهر را به طالبان سپردند
و این اعمال به وضوح صورت کریه و زشت طالبان و تروریستان وحشتگر را آشکار می سازد.
د کندوز ولایت اوسیدون که د افغان امنیتی ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې ملکی وګړو ته د درنې مرشوب له وختو څخه خبر ورکوي. ګڼ شمېر کسان وایي چې د روانې جګړې له امله مزار شریف ته راکړه شوې دي او په هڅه کې دي تر څو ځانونو ته سرپناه پیدا کړي. دوی وایي یوازې د دولت مخالف وسله وال نه ول چې پر ملکی وګړو یې تیری وکړ او د هغوی اموال یې په غارت یوړل او چورو چپول یې په ښار کې دننه ترسره کړ، بلکې افغان امنیتي ځواکونو په ډېرې بې پامۍ سره لسکونه ملکی کسان ووشد.
بالای سار خندوز چور شد، به تعداد یگان 2000 نفر به بالای او طالبا بود برآمده بودند. تیاره میگه
ده کندوز په بالای سار که 2000 کسان مخالف ول، البته که یا تیاره پر چرخیدله خو بمباری نکوله. په هغه جګړه کې چې د ښار دننه تر سره شو، په کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا لسکونه کسان افغان امنیتی ځواکونو لخوا به دوی دنه دښمن پیژنده او نه هم ملکی وګړي. دوی ته نه ځوان او نه زوړ معلوم و، پر هر چا یې چې زړه و ډزې کولې. د جګړې له امله د کندوز بېځای شوي کسان وایي چې دولت تر دمه د دوی د ژوندانه وضعیت ته هیڅ ډول پاملرنه نه ده درلودلې، او اکثرا کورنۍ همدا اوس په جنګ کې ښکېلې دي او په بد امنیتي وضعیت کې په سر وړي. د هغوی په خبره چې د خوراکي توکو پیدا کول هم ستونزمن شوي او د کندوز په ښار کې پاتې کورنۍ د عاجلو امنیتي او خوراکي مرستو غوښتونکي دي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو تاسو پر انټرنیټ پاک صاف اوریدلی سي. د ازادي راډیو د ویب پاڼه ادرس دی www.azadiradio.com. په دغه خبرونه کې به تاسو هغه پیغامونه هم ولولو چې د افغان بیسیم پر 1300 شمیره باندې ازادي راډیو ته راستوي. خو تر هغه مخکې یو بل رپورټ راخلو. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکي ځانګړي ادارې مشر ویلي چې د طالبانو لخوا د کندوز ښار له لاندې کولو سره هغو لویو خطرونو ته یو ور بیا پام وړي چې په دې هیواد کې د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د لګول شویو میلیاردونو ډالرو پانګونې ته متوجه دي. د کندوز ښار چې تېره اونۍ طالبانو لاندې کړ او تر اوسه افغان امنیتي ځواکونه په بشپړ ډول کنټرول نه ورباندې لري، د جګړو په ترڅ کې ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه د برېښنا سیستم، لکه د چاک د پاکو اوبو سیستم او داسې نور ابتدایي سیستمونه ویجاړ شوي دي. له امنیتي اړخه هم دغه پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیا او د امریکا په کانګرس کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه د مسلې بحثونه یې تاوده کړي دي. دغو ټولو خبرو ته نوریاس نوري کتنه کړې ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د څارونکو ادارې سیګار سرمفته شوې د کندوز پیښې ښیي چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې چې امریکا پرې میلیارډونه ډالر لګولي له سترو خطرونو سره مخامخ دي. جانسوب کوي له ابتدایي امنیت پرته دا تقریبا ناممکنه وه چې په دې هیواد کې د بیا رغونې پروژې بشپړې او په دې برخه کې هڅې مخته یوړل شي. د سیګار مشر له رويټرز اژانس سره په مرکه کې وویل چې دا یو واقعیت دی چې د کندوز پیښې په سیمه کې د بیا رغونې په برخه کې زموږ ټولې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخامخ کړي دي. واشنگتن له 2002 میلادي کال راهیسې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د افغانستان د بیا رغونې د چارو لپاره شاوخوا 110 میلیارد ډالر بیلې کړي دي. دا چې د دغو پیسو څومره اندازه په کندوز کې د بیا رغونې پر پروژو لګول شوې دقیقه اندازه یې نه ده معلومه، خو د ناتو د غوڅ ماموریت یې چارواکي وویل چې د امریکا دفاع وزارت د بیړنیو حالاتو د پروګرام لخوا له 2008 میلادي کال وروسته په کندوز کې څه کم 25 میلیونه ډالر مصرف شوي دي. د دغه پروګرام په چوکاټ کې د بیا رغونې وروستۍ پروژه پر یوه سړک د شګو اچولو چې څه باندې 302,000 ډالر پرې لګول شوي دي. د کندوز ښار چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو لاندې کړ، تر اوسه پورې افغان امنیتي ځواکونه په بشپړه توګه د دولت له وسلوالو مخالفینو نه دی تصفیه کړی، او د ښار په ځینو برخو کې تر اوسه هره ورځ د نښتو راپورونه ورکول کېږي. د دغو جګړو په ترڅ کې د ښار ډېر رغول شوي بنسټیز تاسیسات لکه برېښنا، د څښاک پاکې اوبه او داسې نور ویجاړ شوي، او اوسېدونکي له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د عبدالمجید په نوم د ښار یو اوسېدونکي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د ملکي وګړو ژوند ډېر تریخ دی، او دوی د ژوند ډېرو ابتدایي اړتیاو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي.
چوک سره مې دلته کور دی، برکونه نسه توره شپه، نو اوبه چې ترې څه وخت پورې هغه اوبه مو گزاره وکړله. اوس یو کور څه چې هغه هم اوبه لري، صرف یو جې کوبرا کې شاوخوا خو نه کلینیک شته، هیڅ شی هم نسه. د کندوز ښار داسې بند دی، په خوا به د ژوندو خلکو رفت و آمد پر کېدی، اوس چې ژوندی سړی خو نشي تللی. که چیرې یو نظر ورته وکړي، د کندوز ښار ټول مړو اخیستی وي، کله چې ټپیان اوسي یا شهیدان اوسي، خلک د خپل په کورو کې دننه د یو شخصي چې نسل داسې دغه نسل وخت نسل چې تړي د باندې وځي.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سر مفتش جان سوپ کوول هغه څه چې په کندوز کې پیښ شول د افغانستان په سطحه د بیا رغونې د چارو په اړه چې په اړه اندېښنې راپارولې، هغه زیاته کړه کله چې کندوز سقوط کوي دا نورو سیمو ته څه پیغام ورکولی شي په تېره د امنیت په برخه کې؟ آیا افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې امنیت ټینګ کړي؟ جان سوپ کوول دا خبره نه کوي چې ګوند د کندوز له سقوط سره د ده په وینا آسمان راولوید، بلکې هغه د یو رښتینی خطر د راپاڅېدو زنګ وهي. لامنیتی اړخه که دغه پیښې د افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. امریکا په کانګرس کې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه هم بحثونه توده کړي دي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې، امریکا له 2001 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او د هغوی په تجهیزولو څه باندې 60 میلیارد ډالر لګولي، خو د کندوز پیښې وښوده چې دوی تر اوسه پورې نشي کولی چې په خپله د وسلوالو مخالفینو حملې په شا وتموي. په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان امریکایي جنرال جان کیمپل پرون د امریکا د کانګرس د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا د پوځي حضور په اړه سناتورانو ته معلومات ورکړل او د هغوی پوښتنې ځواب کړې. د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې د رئیس جان مکین په ګډون ډیرو سناتورانو د افغانستان اوسنی امنیتي وضعیت ته په پام سره په دې هیواد کې له 2014 میلادي کال وروسته د امریکا پر پوځي حضور ټینګار کاوه. په اوس وخت کې د امریکا څخه باندې لزر سرتیری په افغانستان کې ډیره دي چې د ناتو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ په د ماموریت په چوکاټ کې خدمت کوي. دغه ماموریت د 2014 میلادي کال په ډسمبر کې پای ته رسیږي.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو د افغانستان د امنیتي وضعیت او په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې لپاره د مصارفو د څیړونکو د دفتر د مشر څرګندونې واورېدې. تاسو واورېدل چې په کندوز کې د وضعیت د څرنګوالي په اړه د ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه په سیمه کې روانه ده، او لا هم د افغانستان امنیتي ځواکونه د ښار په ځینې برخو باندې کنټرول لري، خو په ځینو نورو برخو کې وسلوال طالبان فعال دي. د کندوز په وضعیت باندې او په افغانستان کې د امنیت په اړه یوه بله عمومي اندېښنه دا ده چې د افغانستان له شماله خیریه موسسې د وتلو په حال کې دي، تر هغه وروسته چې په کندوز ښار کې د بی سرحد ډاکټرانو پر ورختون باندې حمله وسو او دغه ادارې شمیر کارکونکو پکې وژل شول. اوس خیریه موسسو له دغه شاره او په عمومي توګه د افغانستان له شمالي منطقو څخه په وټولو پیل کړی دی. د سر صلیب د نړیوالې ټولنې ویاند واتسن پرون رويټرز ته په دې اړه وویل:
This is an extremely worrying situation now in northeastern Afghanistan. Before this bombing,
تایوایی د حمله د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې یو ډیر خطرناک او دندښنې وړ وضعیت رامنځته کړی دی. مخکې تر دې به موږ هڅه کوله چې په افغانستان کې په دغو جنگ ځپلو سیمو کې د زیاتو روغتیایي مرکزونو د رامنځته کولو لپاره کار وکړو، او هلته زیات خیریه کارکونکو فعالیت وکړي. خو تر دې وروسته چې دغه لدغه سیمه څخه د خیریه ټولنو کارکونکي وزي نو په دغه جنگ زپلو ځایونو کې به خلک لرلا زیات خراب بشری بحران سره مخامخ سي. په دې اړه موږ په افغانستان کې د خیریه موسسو د هماهنګۍ د ادارې اکبر له چارواکو سره هم خبرې کړې دي. په راتلونکو خبرونو کې به یې جزئیات درته وړاندې کړو. خو په افغانستان کې اداري فساد، بې امنیتي او د افغانستان د بیا رغونې لپاره د نړیوالو د مرستو پر ځای کېدو باندې خبرو ته ادامه ورکوو. په هلمند کې خلک وایي چې له دوی سره ژمنه سوې وه چې که چیرې دوی مخدر موادو له تولید او د کوکنارو له کښته لاس واخلي، له دوی سره به د بیا رغونې په برخه کې زیات کومک وسي. خو د هلمند د یو شمېر ولسوالیو خلک ازادي راډیو ته وایي چې له دوی سره چندان مرستې نه دي شوي. الیاس دایی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د نوی ولسوالۍ د ټولنې شورا غړي وایي حکومت په تیرو شپږو کلونو کې د دوی ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا له درکه د پامه غورځولې ده. دوی وایي سړکونه یې خامه دي، ویالې او زبرانې سره ګډ شوي او د یو شمېر زور ځواکو لخوا د شخصي او دولتي ملکیتونو د غصب په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او حکومت ورته هېڅ پاملرنه نه ده کړې. د نوی ولسوالۍ د ټولنې شورا غړی حبیب الله وایي د کرهنې په برخه کې نورو ولسوالیو ته پریمانه تخمونه او کیمیاوي سرې ورکول کېږي خو دوی ته نه دي ورکول شوي.
ولسوالی سرسبز ولسوالی امنیت پنجګار نورې درجه ولسوالی د چمنیت سر په سر کې تامین دي. خو د بدسازۍ کار نه دی پکې شوی چندانې په ستورو کې نه لکه په نورو ولسوالۍ یا ولایتونو کې کېږي. اول د زراعت په حساب چې زموږ پر تاجاق نه دي کړلې دا پنځه شپږ کاله وکاره خلک زموږ ته غوښتنه لري چې داسې د خلکو مخور سپینجر یا سیا وکیلان سپېشلاه چې موږ ته ستړی درکړي تاسو تاریخ مو کړي موږ ته بدل راکړي. تېر کال یې موږ ته څلور زره ګونۍ تقریبي غنم راکړي وه چې موږ ته خپله چې زه پنځوس شپږ شپېته جوړې په غنم کرمه موږ ته یوه ګونۍ غنم ماته رسېدلې دي.
نو د لشکرګاه سره نږدې یو له مرکزي ولسوالیو څخه ده چې کلک امنیت او نسبي حکومتداري لري. د ټولنې شورا دغه وکیلان وایي د امنیتي سرتیرو سره څنګ پر څنګ د امنیت په ساتنه کې ونډه اخلي. دوی وایي په امنیتي برخه کې ستونزه نشته خو بیا هم حکومت د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې توجه نه کوي. د نوي اوسیدونکو غازي امان الله وایي شپه ورځ د امنیتي ځواکونو سره په امنیت ساتنه بوختي خواري کوي خو هغه څه چې د دوی اړتیا د حکومت نه ده پوره کړې.
خدا ما امنیت راستري چټک په دغه ولسوالۍ کې دی تر کومندانه تر امیر امنیت او تر ولسوالۍ وي وایي شټک سوي دي دا شورا خلک سره ناشته د امنیت ما راستري د شپې زغز مکو ګرځم.
د نوي ولسوال اغه محمد تکړوي د خلکو ډیر غشتنی د کرهنې میکانیزه کول بیا رغونه او د ویالو او زبرانو پکول دي. هغه وایي پروان مریسکل کې د نوي ولسوالۍ د بیا رغونې او پراختیا په برخه کې کار نه دی سوی او تر اوسه د پاتې کال لپاره هم دوی ته کوم انکشافي پلان نه دی ورکول سوی. هغه هم د نوي د خلکو په استازیتوب د مرکزی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د دې ولسوالۍ د سړکونو پر رغونه او د کرهنې په برخه کې مرسته وکړي.
نو د دوی خواهش ویله داد از ما د ولس چې دې کې بدیل چی شوی غواړ یا دې سلاسي تخمن را یا دې کود را یا دې زراعتي سامان آلات را چې موږ خپل کرونده چلو راغست چې لږ دې ځکه لرو دا کنن چې په سالمه توګه سنبال په دغه خپل باندې تر څو د څلور نیم کال نه پژم در نیم کال کې کار ورسره سوي نه هم درسمه ولی پروژې به تطبیق سوي بعضی پروژې اما د سش کال تر اوسه پوری په پروګرام کې د سش کال لپاره پوری پلان
د نوی ولسوالۍ د خلکو د غوښتنې په اړه د هلمند ولی میرزا خان ریموي د کسانو سره به سخت برخورد وکړي چې د دولتي یا شخصي مځکو په غصب کې بوخت دي. ولی ومنله چې په دې برخه کې ځینې راپورونه ترلاسه کړي دي خو دا چې څه وخت به د مځکو د غاصبینو په ضد لاس په کار کېږي څه ونه ویل. هغه ازادي راډیو ته وویل د نوی څخه تر ګرمسیر ولسوالۍ پورې د شپږ ویشت کیلومتره سړک د جغل اچونې چارې به ډېر ژر پیل کړي او د نوی ولسوالۍ د خلکو د کرهنې او زبران په برخه کې پرتو ستونزو ته به د حل لارې چارې وسنجوي.
او دا ځمکه باید قانوني شکل خلکو ته بیرته ورکړ شي په اجاره په بده باندې کار کوو. لاره خو تاسو په جریان کې اسي شپږ ویشت کیلومتره لاره هلته فعلاً کار شروع کیږي. دا کار ان شاء الله په دونې ورځو کې شروع کیږي او اساسي سیده باید په خاصي هم خپل وړاندیزونه کړي دي او د زراعت په بخش کې هم.
ولی زیاته کړه د ناوی او نورو ولسوالیو د خلکو کروندګرو ته ډاډ ورکوي چې ډیر ژر به د دوی د زراعتي محصولاتو لپاره بازار او د غوړو ساتلو په موخه سړې خونې هم جوړ کړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
با
د ګوزن په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي.
از رادیو آشنا صدای امریکا.
وستاسی ازادي رادیو اوریده تاسو ته لس پر شمیره باندې د افغان بیسیم په ټلیفون زیات او اوریدونکو پیغامونه راسته ولیدي. دین محمد احمدی له کندهار، عبدالرحمن له میونده، روزی محمد فدایی له محمد، هدایت الله حبیبی، جان محمد له بغلان، او حافظ محمد سرور او مسلم جان نثار نیازی د دغه ټولو پیغامونه را رسیدلې دي. تر خبرونو ورسته به تاسو ته د دوی پیغامونه هم د څو تنو درواورو. اول به ملالی بشیر د دې ساعت مهم خبر نو وړاندې کړی.
د کندوز امنیتی چارواکی وای کندوز شار ته د تازه دم ځواکونو پر رسیدو سره وسلوال طالبان د کندوز شار لګنو سیمو استلې دي. د کندهار سیمیز چارواکی وای وسلوال طالبانو تیر شپه د غورک ولسوالۍ پر ودانۍ او ورڅیر مپوستو وسلوال حمله کړې چې اوس هم دوام لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کندوز کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې تر څیړنو وروسته به په دې اړه تصمیم ونیول سي. د کابل ګارنیزون ډاډ ورکوي چې د کابل ښار امنیت ټینګ دی او هیڅ ډول اندېښنه باید نه وي موجوده. د روسیې د انرژي وزیر وایي مسکو تیر اونۍ د نړۍ د تیلو د بازارونو د وضعیت په اړه له سعودي عربستان سره خبرې کړې دي. ترکیه د روسیې د نظامی چارواکو سره د یوې غونډې وړاندیز کړې دي. دوی غواړي یقیني کړي چې په راتلونکي کې به د روسیې لخوا د ترکیې پر هوایي حریم تیری نه کېږي. مخکې د ترکیې حکومت ویلي و چې روسي الوتکو د ترکیې پر قلمرو دوی حملې کړې دي. روسیه د سوریه په لویدیځ کې د سخت دریځو پر لښ تر لږه څلورو اهدافو د سوریه د حکومت تمځکنۍ ځواکونو په مرسته هوایي حملې کړې دي. او د روسیه حکومت پر یوه موافقه کار کوي چې له ترکیه سره د ګاز د پایپ لاین موافقه بشپړه کړي.
او سم اقتصادي خبرونه.
د سلام پوراندې کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه اوري. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی له روسیې سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره د غیواد له سفیر سره په کابل کې خبرې وکړې. د افغانستان د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه لیدن کې د دواړو خواو ترمنځ د اقتصادي اړیکو د پراختیا له پنګونې څخه د ملاتړ او یو شمیر نورو اقتصادي موضوعګانو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون لخوا کار باندې کېږي خبرې وشوې. شغلی عبدالرحیم زی زیاته کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دا دوهمه اقتصادي غونډه ده چې په دغه برخه کې به لاسته راوړنې او پرمختګونه په درېمه غونډه کې چې په 2014 میلادي کال کې به جوړ شي وړاندې او وڅېړل شي. د تخار اوسیدونکو په دې شهر کې د خوراکي توکو له لوړو بیو څخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې دا مهال په تخار کې د خوراکي موادو بیې دوه چنده لوړ شوې دي. د تخار اوسیدونکو همدارنګه له مرکزی حکومت نه وغوښتل چې تر څو په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. له بلې خوا د تخار د والی ویان سنت الله تیمور هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په کندوز کې د جګړې له امله د تخار لوی لارې تړل شوې او تر هغه چې دا ترانزیټي لارې بیرته خلاص نه شي نو امکان نه لري چې بیې کنټرول شي. پاننګهار ولایت کې ځوانان مدني فعالان او د جماعت اصلاح ټولنې مسولین د دې ولایت په بیلابیل سیمو کې خیمه وهلي او د خندز او ننګرهار ولایتونو له بي ځای شو کسان سره مرستي راټولوي. په شمال ختیځ کې د جماعت اصلاح ټولنې مرستيال عبدالرحیم صرف ازادي راډیو ویل چې دوی به دغه راټول شوی مرستي په خپل لاس د دې ولایتونو بي ځای شو کسان ته ورسوي. د په داسې حال کې چې سمد مخکي هم په دې ولایت کې د سوداګرۍ خونو مسولینو هم خیمه وهلي وي او د دې ولایتونو بي ځای شو کسان ته مرسته راټول کړي وي. په بغلان کې هم د ازادي رادیو خبريال وایي چې د دې ولایت د سری میاشتې ټولنې مسولین د خوندز ولایت پر بي ځای شو کسانو باندې مرستي ویشي. او د کابل بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنی اثر سره د ډالر بدلیږي. یو امریکایي ډالر 35 افغانۍ او 26 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 10 پوله، یو انګلیسي پوند 1 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ او 15 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ او 26 پوله، او زر پاکستانی کلدار 514 افغانۍ.
د ازادي رادیو ته په دې خبرونه کې ورسته دوه اونیس پروګرامونه لرو. د بشري حقوقو پروګرام او د مخکښو شذو پروګرام. خو تر هغه مخکې یو دوه رپورټونه راخلو. د افغانستان په افغانستان کې د زرغون بهیر په نوم د یو سیاسي بهیر مشر او د افغانستان د ملي امنیت خوانی رئیس وایي چې نړیوال ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي. امر الله صالح نن په کابل کې له کندوز سره د همغږي او یووالي پونم په یو غونډه کې د وینا پر مهال ویلي چې دغه هیواد په پاکستان البته په افغانستان کې د ټولو نامنیو او تروریستي فعالیتونو ملاتړ کوي. قاسم سولمل د امر الله صالح د نننیو څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د زرغون بهیر مشر امر الله صالح وای اوس د وخت را رسیدلې څو پر پاکستان په دې خطر نړیوال فشارونه زیات سي چې په افغانستان کې د تروریزم ملاتړ کوي. شغل صالح د چهارشنبه پر ورځ دغه بهیر وی غونډې ته د وینا پر مهال ویل په اوسنۍ شرایط کې دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خلک له افغان امنیتي ځواکونو څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د افغان ځواکونو څخه د نړیوالو د همکاري ترڅنګ پر دې هم ټینګار وکړ چې باید نړیواله ټولنه پر پاکستان چې د پوینا د افغانستان په نامه کې لوی لاسلري فشارونه زیات کړي.
جامعه جهانی در پهلوی تشدید همکاری های مالی و تکنیکی
به نړیواله ټولنې د افغان ځواکونو سره د تکنیکی او مالی مرستو د زیاتېدو ترڅنګ پر پاکستان د ترور او وحشت د ملاتړ کوونکو په توګه فشار زیات کړي. د زرغون بهیر مشر امر الله صالح هم در اسویل چې کارتیاوی نو د دغه بهیر غړي به د دولت وسلوال مخالفین په وړاندې د افغان ځواکونو ترڅنګ ودرې شو وسله بر واخلي. تر دې مخکې د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس هم ویل و چې د ملګر ملتونو په عمومي اسامبله کې دا روښانه کړ چې د افغانستان د نامنیو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرم ملاتړ دی. عبدالله د وزیرانو شورا په وروستۍ غونډه کې هم در اسویل چې دا خبرې په دوړخیزو ناستو کې هم مقابل لوري ته بیان کړې دي. د کندوز نیول هم یو توتعه بللې و او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف کړی و. خو د سیاسي چارو کارپوهان هم د ملامتۍ ګوته د حکومت لورتنیسي وایي تر هغه چې د افغانستان په حکومت کې دننه ځینې خلاوي موجود وي نو پاکستان به ورڅخه د خپلې ګټې لپاره کار اخیستلو ته دوام ورکړي. یو له همدغو کارپوهانو څخه محمد یونس فکر دی.
پاکستان تر هغه امیدوار وي چې افغانستان په داخل کې ملي اجماع نشته پر چوکی او امتیازاتو په جګړه سره اخته کیږي او کولی شو چې په دې کې درز واچو او د بلې خوا څخه زوف زموږ د امنیتي قواوو چې نسی کولی یو جنګي ستراتیژي دفاعي ستراتیژي جوړ کړي او موافقه پر وکړي. پاکستان په تر ډېر وخت پورې د خپل دوه مخه سیاست په دوام ورکړي ولې زور او فشار بیا داسې یو شی دی چې کېدای شي طالبان راوګرځي او په دې پوکي چې په دغه خنړی د جګړه چې دی په افغانستان کې راولار کړی ده د متحدین د لاس ورکړي.
خود پاکستانی پاوز مطبوعاتي څنګه پرونده وي خبرپانی په خبرولو سره د پر کندوز د وسلوالو طالبانو برید وغنده او د دې ترڅنګ دغه برید په تنظیم کې د خپل هواد هر ډول لاس لرل رد کړه. هغه مسله چې افغان حکومت او خلک ورته د شک په سترګه ګوري. محمد قاسم سولمل ازادي رادیو کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په کندوز کې تر حمله یو ورځ وروسته وویل چې دوی د افغانستان د حکومت پر واکمنی ټینګار کوي او ملاتړ کوي او د افغانستان د خاورې د هیڅ برخې د نیول کېدو سره دوی موافق نه دي او مخالفت څرګند کړ او د حمله په شدت وغندله. په افغانستان کې مو د روان وضعیت په اړه د روان د سبز افغانستان د مشر امر الله صالح څرګندونی هم واورېدې. په خبرونه کې بل رپورت مو پر نړیواله مسله ده.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د روسیې جنگی الوتکو نن د سوریې د رژیم د ځمکنیو حملو سره په یو محل دغه هیواد په دوو ولایتونو کې بمباری کړې ده. په سوریې کې د حالاتو یو څارونکي ډله وایي چې د روسیې الوتکو تیر شپه او نن سهار وختي په هما ولایت کې لشتر لژه په څلورو ځایونو کې او د دې هیواد په ادلی ولایت کې په لشتر لژه دریو ځایونو باندې بمباری کړې ده. د دې مسلې نور جزئیات به د سلطان محمد سرور پر پورت کې واوري چې د فرانسې د خبري اژانس په استناد جوړ کړی دی.
په سوریه کې د بشري حقوقو څارونکو ډله چې مرکزی دفتر په لندن کې دی وایي چې د دغه فوق العاده شدید بمباري د تلفاتو شمیره په فوري توګه نه ده ترلاسه شوی. د دغه ډلې مشر رامی عبدالرحمن ویل دا لمړی ځل دی چې روسی هوایي قواوې د سوریې د رژیم ځمکنیو ځواکونو سره په هماهنګۍ په دغه هیواد کې اهدافو باندې بریدونه کوي. هغه وویل چې په هماغه ولایت کې ځمکني نښتې هغه مهال پیل شوې چې د دولت پلو ملیشو په شمول د رژیم ځواکونو د روسی الوتکو د بمباردمان سره سم د مخالفینو په مورچو بریدونه وکړل. رامی عبدالرحمن وویل چې له توپخانی او توغندیو هم سخت کار واخیستل سو. هغه وویل چې د رژیم ځواکونو د دغه ریپورت تر تیارې دو کوم پرمختګ نه درلوده او د جیش الفتح په نامه د مخالفو وسلوالو ائتلاف چې القاعده شبکې سره تړلې جبهه النصره ډله هم پکې شامل ده او د ادلب شاوخوا سیمې په لاس کې دي د برید پر وړاندې جبهې ته نوي ځواکونه استولي دي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله ریپورت ورکوي چې روسی الوتکو تیر شپه او نن سهار د حلب په ولایت کې هم بمباري کړې ده. دغه ډله وویل چې د تیر شپې په بمباردمان کې سلاکوټونه په نښه شول او د نن ګیز په بریدونو کې دوه خزي او یو کوچنی ووژل شول. د سوریه دولتي تلویزیون پرته له دې چې نور تفصیل ورکړي په خپل ریپورت کې وویل چې روسی الوتکو د سوریه هوایي قواو سره په هماهنګۍ په حلب کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په مورچو بریدونه کړي دي. روسی الوتکو د هما، ادلب او حلب ولایتونو کې مخکې له دې هم بمباري کړې ده. روسی هوایی ځواکونو چې د تیرې چهارشنبه راهیسې د سوریې د پاسه خپل پروازونه پیل کړي دي وایي چې د دغه هیواد په مرکزی او شمالي سیمو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په اهدافو بریدونه کوي، خو لویدیځ هیوادونه تور لګوي چې روسیا چې د سوریې د رژیم یو اساسي ملاتړی هیواد دی د دغو بریدونو په پلمه د بشار الاسد د رژیم منځلارې مخالفین په نښه کوي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دوه نور اونیس پر خبرونه لرو پروګرامونه لرو، خو هغه دوستان چې پر 1300 شمیره باندې ازادي رادیو ته پر افغان بسیم ټلیفون پیغامونه راستولي، یو شمیر نمونه ایدادی چې احمد بشیر، ابراهیم همت، عبدالواسی هلمندوال، عبدالرحیم د فراد بکوال ولسوالی څخه، محمد قاسم ځواک، عبدالواسی بختور، د تاسو خبر پیغامونه راستلی دي. د نور خبرونه لپاره به برابر کړو او حتمی به درته ولولو.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو وی بلې خبرونه اوریدو ته مو زسید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د انساني کرامت په اړه بحث کوو. د پروګرام یلمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د انتقالي عدالت د څنګه مشر رحیم الله رامی دی. رامی صاحب شرغلاست
مننه.
رامی صاحب، کپدیا د معلومات راکې چې د انساني کرامت مفهوم او منظور څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ز پسر کې تاسو ته استاد رنو اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هیله وړاندې کوم. د انساني کرامت منظور او هدف دا دی چې انسان د حرمت او درناوی وړ دی او حق لري چې په ټولنه کې په محترمانه ډول ژوند وکړي، او هیڅوک حق نه لري چې په خپل گفتار او یا رفتار سره د انسان حیثیت له خطر سره مخ کی. همدغه راز مقننه قوه او یا د قانون د تصویب په وخت کې او یا تدوین په وخت کې او یا هم مجریه قوه د قانون د اجرا په وخت کې داسې عمل و نه کړی چې د انسان به حرمتي وسی. هغه په صورت کې چې کله چې قانون وضع کوي په داسې شرایطو کې دا شرایط باید په نظر کې ونیول سي چې د مجرم به حرمتي ونسی او د انساني کرامت باید په نظر کې ونیول سي.
رامی صاحب محترم، د انساني کرامت مبنا او اساس څه دی؟
انساني کرامت یو ذاتی کرامت دی د انسان او بل کسبی یا اکتسابي. ذاتی کرامت عبارت له هغه کرامت څخه دی چې انسان د نورو موجوداتو په نسبت لري او هغه هم له عقل څخه د انسان برخمن توب دی، یعنی انسان حق لري او د عقل نعمت څخه برخمن دی نسبت نور موجودات ته سیمن کولای شو دا وایو چې دا یو ذاتی کرامت خالق تعالی لخوا انسان ته ورکل سوی ده. او یا لکه څنګه چې اسلام په دې مورد باندې ډیر زیات ټینګار په دې کې په قران کریم کې هم په دې مورد باندې لکه څنګه چې وایي ولقد کرمنا بني ادم، نو دا اساس د انساني کرامت ذاتی اړخ ته اشاره ده. او بل څه د انسان کسبي کرامت دی یا اختیاري کرامت دی، دا په دې مفهوم دی چې انسان د خپلو اختیاري اعمالو په وسیله کولی سي چې دا کرامت ترلاسه کړي. د دا ډول کرامت مقام هم همچنان د قران کریم په دغه آیات شریف کې چې وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هر هغه انسان بهتر دی خدای تعالی په نزد، د خدای تعالی په وړاندې چې هغه تقوا ولري. نو د قران کریم له نظره د انسان چې هر څومره تقوا زیاته وي په هماغه اندازه د ده نزدېوالی او د ده برتري په د خدای تعالی په نزد موجوده ده. نو یو ذاتي او خدادادي او بل هم انسانان باید په آگاهانه او اختیاري ډول خدای تعالی اوامر په ځای کې او اطاعت وکړي. دا په هغه صورت کې کیږي چې دا دې ډول کرامت ته د انسان هغه اختیاري یا کسبي کرامت ویل کیږي. او همدغه راز د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه هم چې د نړیوال اعلامیه هغه مړنۍ ماده ده، هغه په دې مورد باندې هم چې په نړیواله سطح باندې د انساني کرامت لپاره درناوی یو عمده او اساسي اصل دی، په دې مورد باندې هم د بشري حقوقو نړیواله اعلامیه په لومړۍ ماده کې دې لپاره دا لومړی ماده نیولې ده. په دغه ماده کې دا راغلی دی چې ټول انسانان آزاد پیدا کیږي او یو ډول حقونه، عزت او کرامت لري. انسانان په عقل او وجدان سمبال شوی او باید یو لبل سره د ورورګلوی پر روحیه. نو دا ټول هغه مسایل دي چې کېدای شي مونږ دیو ته ووایو چې د انسان د انساني کرامت لپاره یو بنیاد او اساس دی چې انسانان که چیرته په دغه اصول باندې عمل وکړي هم د خالق تعالی په نسب باندې برتر ګڼل کیږي او هم په ټولنه کې به د هر نوع جرم و جنایت، د هر نوع حق تلفی او د هر نوع تبعیض او زور زیاتی مخونی.
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو، اوس هم راځو یو بیلنډ وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
آزادی
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
کړی شو.
آزادی رادیو 1229 نوی منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو ل آزادی رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونې ته غواجست. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د آزادی رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. رامي صاحب، د ورستي پښتنې په توګه په اوسنۍ ټولنه کې انساني کرامت څومره تامین شوی دی؟
د موږ تاسو په ټولنه کې د ښځو او ماشومان په وړاندې همیشه وخت اسی پذیره قشر د ټولنه ده، همیشه وخت او تریخوالی موجود دی. یعنی د دې لپاره سه موږ کوشش دلته په دې ټولنه کې متاسفانه داسې یو فرهنګ حاکم دی چې داسې فکر کیږي چې خزه او یا ماشوم دا یو کمزور انسان دی. نو له دې سره دوه ګونی چلند کیږي، تو تریخوالی لاندې راځي او له دوی سره ناوړه چلند. دا واقعا د دوی پر روح، پر روان او د دوی پر راتلونکي شخصیت او د دوی په آئندہ باندھے خاص طن ماشمان ڈیر ناوڑا اثر لری بلا موضوع سے راضو نمنگ ہوتا سے پٹولا نہ کسی اس موجود ادا ڈیر اگٹ سن زدا د سوالگر و سر چال چلان دے نن سبا دا صحیح دے پہارا ٹولا نہ کہ فخر موجود بھی فقیر بوی مگم د فقیر سرا او د سوالگر سرا دا سے چال چلان نہ دے پکار سے آگا دے توہین تو تحقیر سی اول خو پکار دا دے سے لگا سرا دے ہر انسان او ہر وگڑے دے وطن دے خپل وس او توان مطابق مرستو کی ترسو پورے سے دے بدبختی او دے فقر لمن ٹولا سی بلا مسر موضوع سے منگ پٹولا نہ کہ وہ موجود ہے بدبختانہ متاسفانہ باید وایم سے د اغه کسانو سره چې معلولیت لري دی وسره اکثرا دا سه چل چلن کیږي چې اغه د انساني کرامت برخلاف دی یو انسان چې کله یو عضو د خپل بدن له لاسه ورکی هغه یو په خپل فزیکی وجود کې د یو نیمګړتیا رامنځته کیږي ولې د په شخصیت او د په عزت کې هیڅ نه نیمګړتیا نه رامنځته کیږي نو په کار دا دی چې له داسې اشخاص سره داسې چل چلن وسی چې دوی حیثیت او عزت ته تاوان ونه رسی هغه ته داسې الفاظ او کلمات استعمالیږي لکه څنګه سي د ده په وجود کې یو کمزورتیا موجوده ده یا کمبود موجود ده لکه څوک سترګونه لري نو هغه ته وایي چې ړوند دی یا څوک خپهونه لري او هغه ته وایي چې ته ګوډي او یا هم څوک لاسونه لري په هر حال یا کونی یا او همدغه راز نور هم سي کوم عضو د بدن د انسان لمنځه تللی وي هغه ته که چیرته تاسو په هغه نوم باندې خطاب کوئ نو دا کاملا د انساني کرامت خلاف یو کار دی او هغوی په دې باندې مایوسه کیږي او د هغوی حیثیت او عزت او حرمت ته صدمه رسیږي بله موضوع چې د موږ تاسو په ټولنه کې موجوده ده اوس متاسفانه د په نشه یي توکو د روږدو کسانو سره هم همدا رقم په همدې ډول باندې چلند لیوز دي چې موږ دې ته کوشش وکړو په ټولنه کې داسې تلاش وسي دغه مشکل ته یو لاره د حل پیدا کړی سي نو د دې په یوز باندې هغو ته توهین او تحقیر کیږي او هغه په داسې ځایونو کې اوسیږي چې کاملا د انسان لپاره د اوسېدو ځایونه نه دي تر پلونو لاندې تر سرکونو تر څنګ تر دیوالونو لاندې په داسې ځایونو کې چې هلته فضله مواد پراته وي دوی هلته اوسیږي او په ټولنه کې یو ډول لیوز دي چې د هغو لاسنیوی اوسي د هغو سره مرسته اوسي د هغوی د تداوي لپاره ځینې برنامې تر لاس لاندې ونیول سي نفرت په سترګه کتل کیږي او له هغوی نه د کرکې په سترګه کتل کیږي ورته څوک پوډري وایي څوک ورته نشهیي وایي د انساني کرامت سره په ټکر کې ده او په کار دا دی چې دولت د دغه رقم ستونزو لپاره چې په ټولنه کې موجود دي او واقعا د دې وطن وګړي ترېنه ضروریږي دې ته نه یوازې داسې د کاغذ پر مخ پالیسی اعلان سی او یاد وای چې ځینې مراکز موجود دي او د دې لپاره تداوی کیدون کې دا یا باید وسی په داسې شکل نه په عملی ډګر کې باید د دغه رقم ستونزو د منځوړلو لپاره اقدامات ترسره سي او د موضوع ته پای ټکی کېښودل سي
ډیره مننه قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري
مخکخه خزي
احمد شبریم السلام علیکم داونی په کابل کې د سر صلیب لویان دي زرلشت سرمس سره شخیدلیم د هم د ملګرو ملتولو وی ادارې سره کار کړي همیل امریکا شخص سره همکاري کړي همیل امریکا په سفارت کې کار کړي او همیل افغانانو سره په دفترونو کې یو ځای کار کړي دي زرلشتان تاسو له بیلابیلو مؤسسو سره کار کړي دي په جنو کې افغانان له تاسو سره او په جنو کې بهرنیان له افغانانو سره د وینجلی کار کول څه ستونزې لري
د جنکیان او د شزې لپاره د افغاني جمال سره خپل ستونزې لري کله چې یو شزه یا یو وینجلی افغان همکارانو سره کار کوي. د جنې یادې شوز لپاره هیڅ وخت اولویت نه ورکول کیږي. په کارونو کې مداخله ډېر شته او ستونزې په یو اداره کې ډېر زیات شته او د کار نه نور د ټول همکاران چې دي، افغان همکاران چې دي یا ملي همکاران چې دي، د یو انجلۍ د کالی په اکله خبرې کوي.
یعنی اساس مطلب دا ده چې د یو انجلۍ یا یو د میرمنې په شخصي ژوند باندې افغانان خبرې کوي په دفترونو کې.
هو، لکه څنګه چې موږ ټول د دې خبر نه باخبر یو، کله چې یو ښځه په یو دولتي یا په یو ملي اداره کې کار کوي، دغه باید او ټول همکاران باید یوازې د کار په حق خبرې وکړي. خو بدبختانه په ځینو دفترونو کې دا خبره نشته. د دې د انجینرو او د شیزینه کارګرانو شخصي ژوند هلته مطرح کیږي. د دې کالی په حق خبرې ټول همکاران خبرې کوي او دغه رفتار په حق خبرې کوي. دغه په کارونو کې مداخله کوي او هغه ته هیڅ وخت اولویت نه ورکوي. او دا څه څنګه دې زیات شته او باید دا یاد واشم چې د مخکې نه دا ستوري لږ ډېر کم شوی دی، خو تر اوسه هم دا مشکل شته او دا باید کم شي، ځکه چې مونږ اړتیا لرو ښځې ته، مونږ اړتیا لرو نجلیو ته چې باید د کور نه بهر کار وکړي، خپل کور ته او خپل جامې ته خدمت
وکولای شي. زرشتن تاسو دې اشاره وکړه یو ډول څه په افغان دفتر کې پونجونو مېرمنو باندې نور کسان اعتماد نکوي، دغه د اعتماد فضا باید څه ډول رامنځته شي؟ آیا جونې په خپل چلند کې تغییر راولي او کنه د نارینه وو په رفتار کې بدلون راشي؟
زه فکر کوم چې دا یو ستونزه ده چې په دوه طرفو کې شته. شیزینه باید د دې مشکل لپاره باید خپل همکارانو ته دا وښایي چې شیزی کولای شي چې مشکل کارونه وکړي، شیزی کولای شي چې د نور خلک اعتماد لاسته راوړي او شیزی کولای شي چې مشکل کارونه یې په یو اداره کې وکړي. او نارینه همکاران په یو دفتر کې باید چې ته احترام وکړي، باید ورته ډېر موقع ورکړي، ورته باید احترام وکړي، د دوی په کارونو کې مداخله نه باید وکړي او باید اعتماد ولري. یو ځل، دوه ځل، درې ځل، په څلور ځلونو کې شیزینه کولی شي چې خپل کارونه په یو ډېر متفاوت شکل او په ډېر یو قدرتمند شکل خپل کارونه وځي. او دوی ته هم روحیه ورکړي، یو خور په هکله، یو مور په هکله، دوی ته باید روحیه ورکړي چې دوی کولی شي چې کارونه وکړي. که نارینه اوس ښځې ته د پیشرفت زمینه نه برابروي، ښځې هېڅ وخت دا نه کولی شي چې پیشرفت وکړي او یا په یو جمعیه کې ترقي وکړي.
تاسو د افغانستان د ملي شورا له لوري د ځوانانو سفیر هم ټاکل شوی وي یو وخت، څرنګه تاسو شخصا په خپله هم سربیره پر دې چې دغه سیاسي امتیاز مو هم په برخه شوی وو، له افغانانو سره په کار کې مشکلات درلودل او احساس مو کاوه چې مشکل لري او کنه په جرأت باندې مو خپل کار مخته وړ؟
زما شخصي ژوند په دفتر کې مشوره وکړ، دوی زما په رفتار باندې خبرې وکړ او دا ټول دغه کوم ستوري وو چې زه مخامخ شوم. خو زه فکر کوم چې زما دغه کوم چې شاف چې وو ما د مقام چې لاسته راوړم دا یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه د دې په اړه د ستونزې په اړه مبارزه وکړ او خپل جرأت نشته و استفاده وکړ او نارینه ته مدام وایي چې څه شی به هم کولای شي چې دا هغه کارونه وکړي چې تاسو کولای شي. تاسو باید ما ته احترام ولرئ، که غواړئ چې افغانستان پیشرفت وکړي تاسو باید چې ته هم احترام ولرئ، تاسو باید مساوي حقوقونه چې دي هغوی ته احترام باید وکړي. او زه فکر کوم چې زما یوازینی کوم پیشرفت چې وو او دا ټول پیشرفتونه چې شوی دي هغه یوازې د دې لپاره وو چې ما همیشه ستونزې سره مقابله کړې دي.
زرلشتن سرمس وست سرسلی بیان دی او سرکار مو تر ډیره له بی وزلو او د ټولنې له فقیرو او غریبو خلکو سره دی، څنګه له خوارانو له غریبو له دغه خلکو سره هم مشکلات لري تاسو له عادي خلکو سره چی کار کوي؟
زه مدام دغه بی وزلو خلکو سره مونږ کومک وکړو او کله چې زه ګورم در کوم خندا چې د بی وزلو څخه د بی وزلو خلکو په مخ کې چې راځي رحم دې خوشالوي از ما زړه ته ډېر خوشالي نصیبوي. د دې لپاره زه خپل کار نه ډېر راضي یم او تر اوسه پورې زه هیڅ مشکل یا ستونزې ته مخامخ شوی نه یم.
او خپل کار راځي زم او یو بل خبرم باید یادوم دلته چې څو کلونو مخکې په مقایسه فکر کوم چې په مختلفو ادارو کې ملي او بین المللي ادارو کې ښځینه ته اوس د مخکې نه ډېر زیات توجه شي او د هغوی ته ډېر احترام دي او د هغوی کار په هکله هیڅوک داسې مداخله نه کړي او دوی کولی شي چې خپل کار په ډېر یو آرام فکر سره مخته بوځي. خو تر اوسه دا خبر سل پر سل نه ده. ځینو ادارو کې ننه مشکلات شته او زه هیله لرم چې هغه هم یو ورځ به حل شي.
سرلش سرمست مننه سي د ازادي راډیو د مخکښو شوزو په پروګرام کې مو برخه سره واخسته.
هیله کوم.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.